سره پر سیاسي توافق لیک سربیره اوس مهال په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د هنر، ادب او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چېډونکو او لیکوال اروحا چېډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و، یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو یې مولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې ډیرشو لهجې هم پکې وکاروو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو فرمان دی ټول ایرې ریشا، ملا ژبه دی ګونګۍ شونډې دی پریشا، چې تنکی چڼې دی ټول لتیغ تیر کړل، ستا د لوست کتابونه در پسې شا.
په زرپانه کې به لنډه کیسه مری خواوري.
دا د خدای زمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکي مشر بیټنیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅې کان دی یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نمید او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار له دیفانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پرېښودل او خپل د یو نوی کور میلمه شو. نو نننې رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. په پیل کې لا ناجیه صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی و، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او د ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی و. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییزې موسیقۍ او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونی د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وه چې د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سری دیوی 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلويخت مومیایي جسدونه موندل شوی. مصری لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلويخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 3 لک تنو ته ورسېدل.
چې ګل وطن شو د اورونو وطن، نو د اورونو د شرر شاعریم د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیرونه په ابدي خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا 2-3 ساعته سیلانیز او ادبي کار کوم. سمدستی هم په یو زړه خطي نسخه باندې کار می جریان
دا غاک د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. غله مارګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې درلوده، خو ژوند ورسره یریونه کړه.
کاشکې تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان
لنن څخه شاوخوا 93 کال وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلی د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په مارا چارباغ صفه کې تیر شوی، تر شل کلنې پورې عملته وو او د ماشومتوب داسې 15 کلن نی چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د ساد لخوا نه مې سبق ویلی. اول مور سره، مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلی. دا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، 5 کتاب تحفه نصایح او گلستان او بستان او دا مې پلاش سره ویلی.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وي او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسؤل په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیړونکو هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانی نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا 40 ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه وو. څیړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي
دی په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوري او د نوې معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد پښتانه، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجروح او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چار وخات بختانه په متن پیژندنه کې د ځنګړي نوم څښتن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختانه د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورستۍ کړی و چې د درې نوي کلونو په مړې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوې شو، زلا نوې وغزل مې کلونه من نوی شو، زلا نوی بخزل مهم ده خور لزرو سرم مینه ده زرم مینه ده نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم هم ده غویر می بسته مرتبه می پرته مینه ده
بختانیا که افغان ملت را ویخشو نو ده خلکو ده روزگار یو بند تالشی.
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې لګڼو ستونزو سره مخ وي. پور شوي کلمې څه ډول ولیکو، آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصلي ولیکو؟ دا پوښتنې به تاسو ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي. نو د دې لپاره چې دا پوښتنې محل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا او ماستری برنامو استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته رابللې او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه، کله که موږ لیک کوو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنه؟ هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هماغه شکل ولیکو؟
اصلا د ژبپوهنې د اصولو مطابق هر ژبه خپل آوازونه لري او خپل ګرافونه لري او دغه د پاره انزورونه ټاکل شوي دي او لیکل شوي دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هماغه سی باید وویل شي. خو دلته یو ستونزه مونږ لرو، او هغه ستونزه پسې شکی ده. ستونزه بیا هم هماغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات دي چې زموږ ژبې ته راننوتي دي یا مونږ یې استعمالو یا د پخوا نه استعمال شوي دي. نو د هغې په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بلې ژبې نه، یعنی عربي یا د بلې ژبې نه مونږ ته راغلي، مونږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چیرته دا مونږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي، هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې مونږ کلمه بیا په خپل تلفظ فزولیکو.
هغه چې تم کیګو د دې لپاره کوم ځانګړي قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ له ویبل ژبې پور کړي او موږ مفغن کوو، نو د دې لپاره کوم قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د پامغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو کومه قاعده ده؟
دا خو ما د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو مونږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لار شته، یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا زینی نوری کلمه مشته چې هغه، یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي. مثلا قمیص هم همدغه سې راواخلې هم داسې قیچي فرزن دغه سې کلمې شته دی چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په عروفو باندې لیکل شوي. خو که چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي که بیا یې مونږ په خپل تلفظ ولیکو سباک نشته.
دا ده چې کله که مونږ کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو دلته که په خپل تلفظ لیکو نو دغه خپل تلفظ باید په هغه لومړنۍ ژبې کې وځلی وګورو چې هلته معنوي بدلون رامنځته
کړي. په
لومړنۍ ژبې کې معنوي بدلون رامنځته کوو نو بیا مونږ حق نه لرو
ځکه چې معنا بدلیږي.
او که چېرته هلته معنوي بدلون نه رامنځته کوو کولی شو چې مونږ دلته په هغه
معنا
مثلا همدا اوس د معنا کلمه ده دا باید څنګه ولیکو؟ میم
میم عین نون الف
نون الف
دلته هغه په عربي کې په ی باندې لیکي خو هغه ته الف مقصوره وي نو هغه من کولی شو په دا عادي الف باندې ولیکو په ولاړ الف. نه دې کې معنوي ستونزه نشته ځکه موږ هغه سې تلفظ په عربي کې ما معنا په هغه شکل تلفظ کې لال او
اوس لال تلفظ په عین ولیکو.
او دلته خو فرق شته دلته معنا کې بدلون راځي. اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنوي تغییر پکې راځي
چې مونږ یې تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
لري.
نو یعنی مونږ مجبور یو چې
لال
لام عین لام
باندې باندې ولیکو.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه زموږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع ده هغه د لهجوي لیکته چې موږ خپل لهجو ته ګړدودي
صحیح
چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی څه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو هغه رنګ یو لیکو. دا کوم بدلون رامنځته کوي کوم ارج و مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه؟
دا خو ډیره مهمه پوښتنه ده او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هر ژبه ډیرې مختلفې لهجې لري خو دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو لپاره یا د معیاري توب لپاره یا د ژبې د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي. موږ داسې خو نشو کولی چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کړو درې لهجې یا دېرش لهجې درې غټې لهجې راونیسو او درې دېرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو. دا چې موږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي او که چیرته یې په درې دېرشو لهجو لهجې هم پکې وکاروو نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي. یعنی هره لهجه به ورو ورو د په مختلفو ژبو باندې بدله شي. نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو.
یا ستاندرد لیکدود موږ څنګه کولی شو رامنځته کړو؟ مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولی شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو؟ چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکو باید په همدغه معیار لاړ شي؟
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمنظر ته نه مراجعه کوو چې مثلا په پخواني آثارو کې پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي. بل دا د مرکو د جرګو او د دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوه ده او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ دغه الفاظ یا دغه کلمات باید څنګه ولیکو. دا یو قرارداد یو قرارداد رامنځته کیږي. هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولی چې په خپل سر لیکنه وکړي. دا یو قراردادي سیستم دی.
د دې علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه ده چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکاروم شي خپل باندې معیار ته دی.
او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دغه ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي. نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو.
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو؟
دغه تر ډېره ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو د تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان د سي يا شوري يا غير شوري کوشش کوي چې د خپل سیمایز لهجه وکاروي او هغه به کېدای شي ډېر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کېږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټې لري؟ مثلا یو ځوان دی، هغه په فیسبوک کې لیک کوي چې زه په خپلې لهجې لیکم. د خوست یو ځوان دی، هغه په خپلې لهجې لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستۍ لهجې باندې لیک کوي، مثلا مور میر لیکی، دا ګټه لري او که زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل ګټې څه دي، زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي، د دې لپاره ګټه دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو به پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمیر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي، یا د مور کلمه سمانه لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي. نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپله لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنی اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یووالی.
دا خو ضروري ده،
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکو او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصل بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه کې شوي دي، تغیر. مثلا په جغرافیایي ماحول کې، یا په اقتصادي، یا په تجارتي، یا بعضی نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هر برخې وي، خو کچیر د کمال حد ته ورسی، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبي پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدلی.
فنکار
خلک واړی پوشی ستاسی په کارونو باندې، ستاسی په شاعرۍ، لیکوالۍ باندې، سړونو باندې، چې تاسی څومره کتابونه تر دې مهاله پورې چاپ شوې دي، او ستاسی هغه څه چې تاسی خپل ټولنې ته وړاندې کړي دي هغه څه دي؟
ما په خپل تر اوسه پورې تقریبا څه کم شل کتاب زما چاپ دي، چې په دې کې یوه شعري ټولګه ده، نوې ستا ښایستې سترګې، او یو لنډې کیسې دي د مجبوري په نوم. نور نو زما کتابونه تقریبا د چیړنې سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرنی ګلان، دویم کتاب، د دې دواړو نور ټوکونه ناچاپه دي. غرنی ګلان لومړی ټوک په کاکړۍ غاړو کې د پښتو سوچه توري، دام لومړی ټوک د فخر افغان ځانګړنې چې په پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلي دي، دام لومړی ټوک. داسې پر کاکړۍ غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده، تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره ما راخوندې کړي او د چاپ ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک قلمي نسخه چې زما لاسته راغله پټکاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش په لنډۍ ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس ومه، اوس دا وخت مدیر چې دی احمد نعیم آزاد دی تقریبا 15 کال ته دا غړ رسیدي چې د پښتو خبرونه د مسلسل چاپیږي د یو دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتون نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړه شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپله مدیر یم او د دې ځای د نورو ځایونو د ننګرهار کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي دغه مجله چلوم او پر مخ که چیرې وخت پیدا کړ یا ژوند و وخت ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی نو ډېر کارونه داسې شته ځانګړی ډول ځینې سیاسي موضوعات دي ځینې د کامې تیریک جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډېر پریشانه شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو علت دای چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو
جړک صاحب ستاسو د شعر مینوال د کرښې دې خواته ډېر زیات دی ستاسو د شعر سره ډېره زیاته مینه لري خو که راته ووایاست چې ولې په دې وروستیو کې تاسو شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده
داسې دی دا شعر خپل داسې یو وخت غواړي یو دغه غواړي شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه زما داسې یو منظمې کتابچې هم نه دي ورته ایښي چې هغه یو دوه غزلې مخکې لرمه که وقتی دا غبت هست وی دا فتوو پرمان دی طول ایری ریشا دا فتوو پرمان دی طول ایری ریشا ملا جب دی گنگی شند دی پریشا چی تنکی چند دی طول لطیغ تیر کرل ستا دالوست کتابون در پسیشا د تیارو مرمن دی لنگ شفکور کی زمون پچیر دی رنگ و خونو تا بیاش پیشا ار ورز مو جنازه باسه لشارا ستا سو پیغ لی دی زوانانو پسی مریشا تا پا کم سرگراغ لی پختن خواتا سغل سغل زور زه سپینی دی پریشا که پا خپلو کی دانن یو مطعی نشی که پا خپلو کی دانن یو مطعی نشی مشرانو بیا در دکی ادریشا د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی د جندي څپې دی بیا تودې تودې شا د احمد له ګوره دغه غږ راوځي د احمد له ګوره دغه غږ راوځي پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شا د ژړک کارمان به اله پوره کېږي د مرچي پر کور یو څو بلاوې دې شا
من ژړک صاحب په دغه شعر کې یو پیغام نغښتی و څه غواړئ د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ خپلو خلکو ته وړاندې کړئ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو
نو دا خو تاسو ولیدل چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح په دې کې د جغرافیې خبره وه په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمه او وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي موږ ژوند ته نه پرېږدي او په دې کې چې ما په دې یو شعر کې غږ کړی چې مشرانو بیا در ډکه درې شه نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه شالاتو کې موږ نصر یو کیږي چې په داسې ډېرو پیښو کې مې 200 جنازې له ښاره وځي نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده هغه د خوشحال خان خټک راوینځي بیا باچا خان بول لا وی کیږي کنه ور کیږي بیا تر اوسه پورې چې دا کیسه روانه ده دغه د زموږ د بیت پاکی ده
ژړک صاحب نظمونه مو هم لیکلې دي ک زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکئ او شاعری کوي او ک یو بل غزل مو هم همدا شیبه مینوالو ته د پښتنې سره جوخت وایست
نظمونه مې ډیر کم لیکلې او نظمونه په یاد زده کی ژمنه دا یو غزل ده خدای دې وکړي چې ستاسو د ریډیو د پاره داسې بیا ادبي پکې نه وي وایي لنډغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي لنډغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي د یار غمه ته ورځه لا اوزګار نه یم د وطن آلات مو ټولو راته وراته دي د احمد غازي المسیح ځان ته وایي پر مټونه یواز کوټو کې پراته دي، رابران مو په پردیو لارو سم دي، د کاروان ملګري ټول زړه نازړه دي، یې خورو ورو ملګرو را یو کېږي، د بابا په نوم را غونډ مشران خله دي، ناسته کونه کندهار ولي متل دی، دا عمل چې ورته وایې نو بیا نه دي، د ژړک کارمانه څنګه ناسوري شوي، ډېر ملګري د بابا فکر ته پړه دي.
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره هده پکې لیدل کېږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولست خپل خلکو ته د شعر له لارې وړاندې کړئ؟ خو یوه خبره چې ذهن ته راځي، هغه د شعریت مسله ده. کله چې شعر لیکئ تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولله د شعریت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو، پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساوه په څلوریزو کې په پستور کې، خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې زموږ مخ ته پروت دی، یا پیر محمد کاروان، یا په خپل رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په جزای وي هم پیغام رسوي که نه، او داسې نور دغه، خو موږ خپله ما زه دې ته ډېر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي، د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي، خو البته خپل غږ رسول چې دی ضروري دی که نه، ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه کړم چې زموږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب، تاسو د یو مشر لیکوال، شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ، څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زموږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې، زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو، بیل یو، جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي، ډلې دي، ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي، ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي، یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو، خپله انرژي خپل توان ضایع کوو. په کار دا دی چې زموږ نوی نسل دا خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي، د یووالي مظاهره وکړي، او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نو نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه ښکېل کېږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه معافوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکو په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شی به پیښې او مسئلې لټوي، او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمج بارخیل لنډه کیسه مریخ دراوروي.
زرپاڼه
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخی دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بیزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اورېدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوي؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ. نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هی څوک نو سی زکه دلته ژوند کول ډیر ګران دی. سانه نیا په قهری دل انداز وبیل، نو دا سرخوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څیړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه، خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپل خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شېبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانی خبرونه پیل شوه. خود ټولونه ساخه تلی وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست وو. سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاوند؟ په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې یې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننی برخمو پښتون لوی ټبرتا د زیادښت دعا غوښتونکو مشر بیتنیک احوال ته ځانګړی کړی دا. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیتنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی، او په پښتني عنعنه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې عنعنې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د ده د الوادی مفصل احوال راوړي او ځینو نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النصاب، معدن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر ده د مخه کښل سوي دي. تر نعمت الله وروسته اخوند درویزه ننګرهاري چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندی و، هم د شیخ بیټنی او د ده د الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غني. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیتنیک ذکر او د ده اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې په 612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندې پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاندې یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده، او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل زامن، او هر کله به ایویل خپل ورور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کال خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګڼون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې حاصل لیکلی:
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنای مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنای باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببر و پرورش نما، آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول کا کڅه هم تر نعمت الله څلور سو کاله د مخه دی، خو یو له بل ربط او نږدېوالی سره لري او دا سیخ کار کوي چې تر زرم هجری کال مخکې هم د بیت نیکه له بابته پښتنو پر لپسې او مستند روایت درلودل. د بیت نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیت نیکه زوی نیوو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر څلور سوه یولس هجري مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د څلور سوه حدودو وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د درې سوه پنځوس په حدودو کې ژوندي وي. د بیت نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیت نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیاء کې هسه راوړي. نقل کان دي چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او قرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لولل او کسی غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي پزاری کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي پزاری کې. دل تدید غرو لمنې زمک کې گدی دی پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دل ته لوګ سمګور بل دے، ووڑ کورګې دے ووڑ بورجل دے، مینستا کی موږ میشتیو، بل د چا پملتل نیو، حس کوم زکا نغخت ستا دا، د مړو ودل تا دا، دا پالن ستا دا خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دې درانه وکي ټول ژوي
په هیګي. استاد بختانی لژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس یې رانغښتی. ژوند چیرې می وړي، چیرته چې می بیایي زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذابه خلاص شم. په ورېښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړې، او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
ورېښمین خیال.
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته پویر پچی و سر شاعر یم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د گلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زیو استایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرو وینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا باورا پگلو، نن د غنبسو د محشر شاعر یم. پرون د گل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د گل د حسن ان شاگر شاعر وم، اوست ظلمونو افشاگر شاعر یم.
چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغه ته ګل نه يم نختر شاعر يم درباري نه يم کلیوال يم شکر د باغوانانو معتبر شاعر يم خوګه وګمیم د یوسف د کمیس هم د یعقوب نور البصر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګل ګلزار هله منصور او مظفر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګل ګلزار هله منصور او مظفر شاعر يم
فکر میں پریشان شو دلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ فکر میں پریشان شو دلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ